ډیر مننه سحر لیوال د سحر 8 بجې شوې د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ته مز اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې درامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې اسلام آباد به د نوې میلادي میاشتې په لومړیو کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د څلور اړخیز غونډې کوربوي. پاکستان ته د افغانستان د سیاسي څیړونکو او فعالانو له سفره هم خبرو، خو په سر کې پام وکړي د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته چې اجمل تورمان چمتو کړی دی.
پاکستانی چارواکي وایي افغان حکومت او پاکستان باید خپلې مسلې د خبرو له لارې حل کړي. په زابل کې لس تختول شوي ملکیان آزاد شوي دي او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د بلجیم پولیس وایي چې لږ تر لږه شپږ تنه د دې هېواد په پلازمینه بروکسل کې د نوي عیسوي کال د نمانځلو په ځانګړو مراسمو کې د حملو د پلان په تور نیولې دي. بشپړ خبرونه واورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل او اسلام آباد یو لړ جدي مسلې لري چې باید د خبرو له لارې حل شي. د دې وزارت وایي قاضي خلیل الله پرون پنځشنبه په اسلام آباد کې خبري غونډه ته وویل د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو را روانه غونډه بچي د امریکا او چین استازي چاري د افغان حکومت او طالبانو د سولې مذاکرو پایل ته ښه فرصت وي.
امارا ډایالوګ جو ہے اگلے مہینے شروع ہوگا فورن سیکرٹری
کی دایوی افغانستان سره زموږ خبرې پیلې دن کې دي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به سره وګوري. په دې غونډه کې به خپل ټول اندېښنې بحث وړاندې کړو. د امنیت او سولې ټینګښت به د خبرو یو برخه وي او ټول مهمې مسلې به مطرح شي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون پنځشنبه ویل چې د څلور اړخیزو خبرو لمړی دور به د جنوري په 11مه په اسلام آباد او دوهم به په کابل کې ترسره شي. د ښاغلی غنی په وینا افغانستان اوږدمهاله سوله غواړي او دا د جګړې د ټولو ابعادو وضاحت ته اړتیا لري. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په زابل کې هغه لس ملکیان د انسان تښتونکو له منګلو خلاص کړي چې څه موده وړاندې د کابل کندهار پر لویه لاره له موټر څخه ښکته کړل شوي ول. ملي امنیت تېره شپه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغو کسانو روغتیايي وضعیت د داد وړ دی او ډیر ژر به خپلو کورنیو ته وسپارل شي. په خبر پاڼه کې نه دي ویل شوي چې امنیتي ځواکونو د دغو تښتول شوو کسانو د عملیاتو پر مهال د پیښې عاملین هم نیولي او که نه. د کابل کندهار پر لویه لاره څو ځله هزاره توکمي ملکیان تښتول شوي دي چې یو ځل تختونکو له څو تختول شو کسانو څخه سرونه هم غوڅ کړل چې په کابل کې پر ضد بې ساري مظاهره هم وشوه. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پرون سریلانکا ته په 5 ګولونو ماتې ورکړه. له دې بری سره د افغانستان لوبډله د آسیا د جنوب هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ فائنل سیالیو ته ورسیده. د افغانستان ټیم به د راتلونکي یکشنبه په ورځ په فائنل مسابقه کې له هند سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم رسیال روزونکي علي اسکر لالي ازادي راډیو ته وویل چې له هند سره سیالۍ ته بشپړه تیاری لري. د افغانستان د فوټبال لوبډله په روانو سیالیو کې تر اوسه 15 ګولونه وهلي او یوازې یو ګولې خوړلې ده. او دا هم څو بهرني خبرونه. د بلجیم پولیس وایي چې لږ تر لږه شپږ تنه د دې هېواد په پلازمینه بروکسل کې د نوي عیسوي کال د نمانځلو په ځانګړو مراسمو کې د حملو د پلان په تور نیولې دي. له دې سره په بلجیم کې د حملو په تور د نیول شویو مشکوکو حمله کوونکو شمیر اتو ته ورسید. د فرانسې حکومت د نوي عیسوي کال د نمانځلو رسمي مراسم لغوه کړي دي. په دې ښار کې پرون پنځشنبه لږ تر لږه یو لک پولیس د امنیت ټینګولو او مشکوکو فعالیتونو د مخنیوي لپاره په دندو ګمارل شوي وو. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې اداره وایي چې په 2015 میلادي کال کې لږ تر لږه 55,000 کسان په دې هیواد کې په جګړه کې وژل شوي دي. د ادارې له لندنه په خپل راپورټ کې ویلي په سوریه کې د جګړې په قربانیانو کې تر نیمایي زیات ماشومان دي. له دې سره د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې په 2011 میلادي کال کې پیل شوې د قربانیانو شمیر 2,60,000 کسانو ته ورسید. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې اداره وایي چې په سوریه کې د جګړې تلفات د 2014 میلادي کال په پرتلا کم شوې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د ملي امنیت یو نوی کړنلاره تایید کړه. دا کړنلاره په امریکا تور لګوي چې له سیاسي، اقتصادي او پوځي لارو او د معلوماتي فشار په مرسته د روسیې د منځوي کولو هڅې کوي. دا کړنلاره په اوکراین کې د روان بحران پړه هم پر واشنگټن اچوي. دا پالیسي چې په څلوېښت مخونو کې جوړه شوې پر غرب تور لګوي چې د ایروشیا په سیمه کې د بحران په مرسته د روسیې ملي ګټو ته د ضربې ورکولو هڅې کوي. روسیې په دې اړه د بیلګې په ډول د اوکراین د پخواني ولسمشر ویکتور یانکویچ له واکلری کې دوته اشاره کوي چې د کرملن له نږدې متحدانو څخه د امریکا متحده ایالاتو دا تورونه رد کړي چې په 2014 میلادي کال کې د ویکتور یانکویچ د واکمنۍ پر ضد په لاریونونو کې لاس درلود. او روسي خبر دا چې د ایران ولسمشر حسن روحاني پروند خپل هواد راکټي پروګرام د پراختیا امر وکړ. روحاني دا اقدام د امریکا په وړاندې په خبرګون کې کړی چې د ایران له لوري د یو راکټي ازموین لامل پر د هواد نړیوالو بندیزونو د لګیدو هڅې کوي. د ایران دولتي خبری اژانس وایي حسن روحاني د دې هواد دفاع وزیر ته لیکلي چې د امریکا کړنلارې له دښمنۍ ډکې دي او د ایران وسلوال ځواکونه د واشنگټن د بې ځایه لاسوهنو له امله د خپل راکټي ځواک پیاوړي کولو ته اړتیا لري. داسې ګڼل کېږي چې امریکا پر ایران د هغې راکټي ازموینې په خاطر چې د اکتوبر په 10 وشوه نړیوال بندیزونه لګولي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم وګورئ او هم یې ولولئ. پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په دې خبرونه کې د دغه مسایلو په اړه په تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان او پاکستان چارواکي په اسلام آباد کې په یو څلور اړخیزه غونډه کې برخه اخلي. په دې غونډه کې په څه مسایلو بحث کیږي؟ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې په اړه وایي
Both countries have serious issues.
دواړه هیوادونه یعنی افغانستان او پاکستان جدي او جنجالي مسلې لري چې باید د خبرو لاله په سولې ډول حل شي.
پاکستان ته مو د افغانستان د سیاسي کارپوهانو او مدني فعالانو له سفره هم خبرو. ولسمشر اشرف غني وايي پر روان په سرلي کې به هیواد کې د پام وړ اقتصادي بدلونونه راشي.
برای تنوع ترانزیت افغانستان اقدامات جدی انجام شده. خط آهن ترکمنستان برای آکینه میرسه.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر ویلی د پروختون کې یو وخت د طالبانو د یو مشر درملنه شوې ده. د خبرونه په دویمه نیمایي کې د یو کلی زرغګونه رادیو ډرامه لرو او له ډرامې وروسته په اړوند موضوع باندې درته ژوندۍ بحث هم لرو. هیله ده تر پای را سره پاتې شئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان او پاکستان د بهرنۍ چارو وزیران په اسلام آباد کې خبري کوي. د پاکستان د بهرنۍ چارو د وزارت ویاند پرون خبريالانو ته ویل چې دا لیدنه به په روان میلادي میاشت کې د امریکا او چین د استازو تر څارنې لاندې وي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني پرون دا خبر تایید کړ. ښاغلي غني په کابل کې خبريالانو ته ویل چې د دواړو هیوادونو استازي به د جنوري په 11 سره وګوري. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل دا هیواد له افغانستان سره یو لړ جدي مسئلې لري چې باید د خبرو له لارې حل شي. د دې وزارت ویاند قاضي خلیل الله پرون په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویل چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به په څلور اړخیزه غونډه کې پر مهمو مسئلو خبرې وکړي.
Both countries have serious issues.
دواړه هیوادونه یعنی افغانستان او پاکستان جدي او جنجالي مسلې لري چې باید د خبرو لاله په سولېز ډول حل شي. د دې عملیات د دواړو خواو ترمنځ د خبرو پریکړه مهمه ده. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په جنوري کې سره ګوري څو په ټولو جنجالي مسلو د مذاکرو د دوهم دور لپاره د یو محلويش په جوړولو بحث وشي. پاکستانی چارواکي وایي کڅه هم په اسلام آباد کې په څلور رخصه غونډه کې تر ډیره حد د سوریا او طالبانو سره د مذاکرو په اړه خبرې کیږي، خو نور مهم مسایل به هم مطرح شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني پرون په کابل کې خبريالانو ته وویل چې لومړی څلور رخصه غونډه به د جنوري په 11 په اسلام آباد او دوهمه به په کابل کې وشي. ښاغلی غني وویل افغانستان اوږدمهاله سوله غواړي او دا د جګړې د ټولو ابعادو وضاحت ته اړتیا لري. ولسمشر غنی پر طالبانو ژغ وکړ چې د تروریزم او سولې ترمنځ یو انتخاب وکړي.
مسلې اساسي یک انتخاب است. انتخاب بری
اساسي مسأله دا ده چې په دې ځای کې یو انتخاب وجود لري او هغه دا ده چې یا سوله غواړي یا تروریزم. دوهم انتخاب نشته. هغه ګام چې پورته شوی دا ده چې د څلور اړخیزې همکارۍ په چوکاټ کې د تروریزم لپاره د زغم ځای نه پاتې کیږي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره خبرو د دواړو هیوادونو په سیاسي کړیو کې مختلف نظرونه پیدا کړی دي. په کابل کې د سیاسي چارو څارونکو احمد سیدی وایي پاکستان په خپلو کړندارو کې بدلون نه دی راوستي.
پاکستان خپل سیاست باندې تغییر راوستي اما په خپل استراتیجی په خپل عمق استراتیجی هرگز تر اوسه تغییر ندی راوړي. په څنډه ته وګورئ چې د افغانستان حکومت مضبوط و قوي و نیرومند و خامخا مذاکره کوي تفاهم ته ورسېږي. چې وکتل چې حکومت ضعیف ده، ناتوان ده، بیا نو هغه جنګ ده.
خو په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن په دې باور دی چې په کابل کې په دې اړه منفي نظرونه شته او د مذاکرو لپاره رواني هڅې انسجام نه لري.
نسو پوری چې طالبانو په خپل دغه کې چې کوم نه سره نرمي نه راوستي او د کابل دولت په خپل دغه کې نرمي نه راوستي، نو زه ګومان نه کوم چې ګینه خبره مخکې لاړ شي. بلدا چې افغانستان کې ډیر داسې خلک وي چې هغه د طالبانو مین سټریمینګ نه غواړي، ځکه چې هغه د موجوده چې کوم حالات دي د نه هغه ډیر استفاده کړي د پتیر سر لس کالو کې، نو هغه به د هر یو هغه ګام مخالفت کوي چې کوم دا مقصد وي چې طالبان دې هم په دې پروسو کې شامل.
د افغان حکومت او طالبانو استاد ترمن د سول د خبرو اول دور اسلام آباد ته نږدې د چین او امریکا د استاد تر څارنې لاندې تر سره شو. خو د لیدونو او کتنو دغه سلسله د طالبانو د مشر ملا محمد عمر لمړي د خبر تر خبرېدو وروسته بنده شوه. په اسلام آباد کې د رواني څلور اړخیزې غونډې پړه د طالبانو دقیق موقف لا نه دی څرګند.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان او پاکستان د بهرنۍ چارو وزیران د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې برخه اخلي، خو تېره ورځ بیا ولسمشر اشرف غنی وویل چې په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزای ګډون کوي. راځو یوې بلې اړوندې موضوع ته. ټاکل شوی چې د سیاسي څېړونکو او مدني فعالانو یو پلاوی په نږدې ورځو کې پاکستان ته ولاړ او د طالبانو او افغانستان حکومت د سولې د مذاکراتو پر شرایطو خبرې وکړي. دا پلاوی د پریکړو صلاحیت نه لري، خو له پاکستاني لوري سره د افغانستان پر موقف او غوښتنو خبرې کوي. د دې هیئت غړی احمد سیدی وایي چې تېره اونۍ یو ورته هیئت له پاکستانه کابل ته راغلی وو او د سولې د مذاکرو اړوند پر ځینې مهمو مسلو خبرې کړې وې. فرشته جلالزی له احمد سیدی سره مرکه کړې چې دا اورېدو بلنه درکوو.
نو ستاسې ارزیابي اوس څه ده؟ تاسې خو باتمن یو ارزیابي کړې تر اوسه پورې چې دا د سولې خبرې په کومې خوا روانې دي؟ آیا دا اوس مذاکرې به وشي که به ونه شي؟ آیا دا مذاکرې به نتیجه ورکړي که به یې ورنکړي؟ تاسې دغه مخکنی برداشت مو څه دی د دې ټول وضعیت څخه؟
اوس زه درته وایم، پاکستان په خپل سیاست هغه فشار چې تقریبا درو سلو میاشتو پر پکندواره ده په خپل سیاست باندې تغییر راوستی دي، اما په خپل استراتیجي په خپل عمق استراتیجي هرگیز تر اوسه تغییر نه دی راوړی. هغه خبرې چې ما د پاکستانیانو سره وکړه موږ په دې نتیجه ورسېدو چې هغو خبرې تر اوسه یو نوکې تکتیکي دي، فیصلې دي، موسومي دي، غواړه چې فرصت پیدا کړي. یارو په څنډه ته وګوري چې د افغانستان حکومت مضبوط و قوي و نیرومند و خامخا مذاکره کوي تفاهم ته ورسېږي. چې وکتل چې حکومت ضعیف ده، ناتوان ده، بیا نو هغه جنګ ده. اوس داسې نظر ده چې یعنې فرض کوم چې ما چې خبرې وکړه د پاکستان جنرال وحید ارشد و هغه جنرال احسان و عایشه ګلالۍ وزیر و نور ډلو تپلي و. مثلا اختر محمد منصور راغی مذاکره ته، رسول راغی مذاکره ته، یعنی جسرانی پاتې کېږي، افغانی پاتې کېږي، جیش محمد پاتې کېږي، سرفروشان اسلام پاتې کېږي، لشکر تهیوه جمعیت ته ده، نور ډلې منګل باغ دکي، قاري محبوب دکي، پلانۍ کې پلانۍ تر هغه وخت پورې چې پاکستان داسې تصمیم منه شي، هغه ځانې چې د ډیورنډ کرښه هغه خاته ده، هغو ته رخصت ورکړي، هغو ته حمایت ونه وي، هغو ته اکمال ونه کړي، موږ نتیجې ته چې ورسېږم نه ده فل نه تامین کېږي.
نو تاسې پاکستانیانو څخه څه برداشت وکړه؟ یا دوی دې ته تیار دي چې هغه ټولې ځالې ور وتړي او تاسې د دې خبرو مذاکراتو له جو څخه ستاسې دا برداشت څه وو؟
یو پاکستانی ما ته یو خصوصي خبره وکړه چې رایل شریف ماموریت لږ پاتې ده، دی غواړي چې په آخر ماموریت چې تقاعد کېږي یو نام نیک کمایي کړي، دی یو تلاش کوي. اما پاکستانیان په دې نظر وو چې دومره چې په افغانستان کې د صلح دپاره واحد نظر نشته، په پاکستان کې هم نشته. فوج یو نظر لري، آیسا یو نظر لري، حکومت ملکی یو نظر لري، عمران خان بل نظر لري، ملایان بل نظر لري. یعنی د هغو نظر داسې وو چې شاید پل سرتاسري نه سي، خو یو نوکي بعضې معضلې چې دواړو مملکتونو په منځ کې یو نوکي به حل کړي، یو نوکي صلح به راشي، داسې نظر وه.
سیدی صاحب دو خبری د افغانستان د حکومت او د افغانستان څخه دننه ډیر اوریدل کیږي چې تاسو یو خبره تکرار کړی چې تاسو وایئ موږ عذر نه کوو. تاسو د افغانستان موقف یو لنډ ارزیابي کوي، آیا افغانستان په داسې موقف کې دی چې عذر ته اړتیا نه لري؟
مونږ په خاوزو کړی پاکستان ته ورور وایلی، دوم کور مې وایلی، طالبان ته مې ورور وایلی، اوس مې کړی زوړی مې کړی ناروان ته کړی خدای نه پاره وکړی، نتیجې نه دي ورکړی. اوس مونږ مجبور یو جوابی جوانې له مونږ سره ده، دنیا له مونږ سره ده، دنیا اوس دې نتیجه ته رسېدلی ده چې پاکستان یو متجاوز جمع راکلی ګر ده، فشار پاکستان ته ورکول نتیجې بهتره ده. اوس ضروري نه کېږي هر څومره چې وګورو بیا نو دا خبره د پاکستانیانو
نو دغه د تاسو دغه خبرو ته کف سړی فکر وکړي دا اوس چې مو څه وویل دا به بهتره نه وای چې دغه هیئت چې اوس تاسو پاکستان ته ځي دا واشنگټن ته تللی وای؟
پاکستان د امریکایانو سره ژوندارمي منطقه دي، اوس امریکایان حاضر نه دي چې افغانان په پاکستانیانو بدل شي، یعنی په دې معنا چې پاکستان ته ووایي افغانان ته ووایي شاباش، د دې لپاره چې امریکایان ورته ضرورت لري. امریکا اوس هم د پاکستان له موږ نه بهتر احترام کوي، بهتر عزت کوي، اما موږ هم باید چالشي سیاست به وکړو، یعنی فعال سیاست به وکړو. په دې منطقه کې له موږ ساکت ستادل کار ښه نه دي.
په کابل کې دا ظرفیت تاسو ګورئ
چې موږ دا توان ولرو د افغانستان ملت، د افغانستان عوام دې ته آماده کړو چې په یو ژبه را روان شي، په یو خوله را روان شي، په یو حرکت. متاسفانه تر اوسه نشته، هر څه به کېږي.
پاکستان ته مد سیاسي کارپوهانو او مدني فعالانو د سفر په اړه د احمد سیدی څرګندونه اوریده. کچېرې فیسبوک لري د ازادي رادیو فیسبوک پانه خوخه کوي، هلته وخت په وخت تازه مطالب او نوي خبرونه تاسو هم لیدلی شئ.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د راتلونکو کال د حمل په میاشت کې به د دغه هیواد د ترانزیت، سوداګرۍ او اقتصادي پروګرامونو په برخه کې اساسي بدلونونه رامنځته شي. ښاغلی غنی د پنځمې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان هڅه کوي چې په یوه یا دوه ګاونډیو هیوادونو موجوده ترانزیتي او سوداګریزه اتکا کم کړي. نوموړي دغه شان ټینګار وکړ چې اوبه او برېښنا د افغانستان نورې اقتصادي برخې دي چې حکومت پرې تمرکز لري. په دې اړه پام وکړئ د یوسف خان زدران راپور ته.
د ایران او منځنۍ آسیا له لارې لاروپا او خلیج سره نښلیدل او د قینې بندر ته د ترکمنستان د اوسپنې پټلۍ او د تیلو د پایپ لاین را رسیدل هغه مهم پروګرامونه دي چې ولسمشر یې ډیر ژر د عملي کېدو خبره کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د راروان کال د حمل په میاشت کې به د افغانستان په وارداتو او صادراتو کې د پام وړ بدلون راشي او د کارموندنې مهم پروګرامونه به عملي شي. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې افغانستان هڅه کوي په یو یا دوه ګاونډیو ودونو له ترانزیتی او سوداګریز اتکایي حالت راوځي.
موضوعي کې موضوعي تمرکز اساسي موس فعلاً
کومه موضوع چې وس پرې زمونږ اساسي تمرکز کیږي یو د اوبو او بل د برېښنا ده. د انرژي په اړه زمونږ سیاست دا دی چې د انرژي په تجارتي مرکز بدل شو. په دې برخه کې ټاپي او کاسا شامل دي او له بلې خوا زمونږ هیواد باید په خپل د انرژي د تولید او صادرولو توان پیدا کړي.
ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغانستان د آذربایجان، ګرجستان او ترکیې له لارې لاروپا او د چابهار بندر له لارې به له خلیج سره ونښلول شي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې باید پایښتي اقتصاد رامنځته شي او دغه هیواد له مصرفي حالته په تولیدي حالت بدل او په ځان بسیا شي. اوس مهال افغانستان ته ډیری صادرات له ایران او پاکستان څخه دي او افغان سوداګر وایي چې دغه دوه هیوادونه په ځینو مواردو کې له ترانزیتي او سوداګریزو مسایلو څخه پر افغانستان د فشار د وسیلې په توګه کار اخلي. خو یو شمیر تازه خبره شوی راپورونه وایي چې په دې وروستیو کې افغانستان د منځنۍ آسیا له هیوادونو هم خپل واردات زیات کړي او له پاکستانه افغان سوداګرو واردات کم کړي دي. افغان ولسمشر وایي چې د ټاپي یا د افغانستان له لارې له ترکمنستان څخه پاکستان او هند ته د ګازو د لیک د پروژې د کار له پیل سره هڅه کیږي چې په افغانستان کې ډیره برېښنا تولید او د دغه هیواد له اوبو هم استفاده وشي.
برای تنوع ترانزیت افغانستان اقدامات جدی انجام شده.
د افغانستان د ترانزیت د تنوع لپاره جدي اقدامات شوي. ان شاء الله د حمل په میاشت کې به د ترکمنستان د وسپنې پټلۍ اقینې ته ورسیږي. همدارنګه په دې میاشت کې به د تیلو نلونه هم د اقینې له بندر سره ونښلیږي.
ولسمشر غنی تل ویلي چې افغانستان به د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ په یو ترانزیتي پله بدلوي او له جغرافیایي موقعیته به یې سمه استفاده وشي. افغان چارواکو له دې وړاندې د اقتصادي پروژو د امنیت ډاډ هم ورکړی او ویلي دي هر کله چې د ګاونډیو هیوادونو اقتصادي ګټې په افغانستان کې خوندي شي، امنیت خپله ورسره ښه کیږي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اعلان وورید، خو اوس د ازادي رادیو خبرونه ته غوږی. د غوراوی کمیټه وایي چې تراتلونکو یوې نیمې میاشتې پورې به د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو پیشنهادي غړي حکومت ته معرفي کړي. دغه کمیټې د پنجشنبې په ورځ خپل منځي انتخابات هم وکړل چې دین محمد ګرانی د مشر په توګه وټاکل شو. په عین وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا کمیټه د انتخاباتو د قانون له موادو سره سمه نه ده ټاکل شوې. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د غوراوی کمیټه وایي تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به 20 کسان د انتخاباتو او 15 د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لپاره غوره ولسمشر ته به معرفي کړي. دغه څرګندونې د غوراوی کمیټې مشر دین محمد ګران د پنجشنبې په ورځ د کمیټې له خپلمنځي انتخاباتو وروسته په کابل کې خبریالانو ته وکړې. د غوراوی د کمیټې نوی منتخب رئیس دین محمد ګران د کمیټې د اقداماتو په اړه وویل:
کمیته مکلفیت لري چې د نوماند شویو کسانو له جملې څخه 20 تنه قانوني معیارونه ولري د ټاکنو کمیسیون لپاره، او 15 تنه به د ټاکنیزو شکایاتو د کمیسیون لپاره رسما جناب رئیس جمهور ته وړاندې کوي، او جلالت مآب رئیس به له 20 څخه و کسان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او 15 تنه د ټاکنیزو شکایاتو د کمیسیون لپاره ټاکي.
د دې کمیټې په غړو کې د یوې ښځې په ګډون د مختلفو دولتي او غیر دولتي ادارو غړي شامل دي. د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د غوره کولو لپاره د غوراوي کمیټه سمو د وړاندې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون لخوا جوړه شوه. سره له دې چې د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د ټاکلو لپاره د غوراوي کمیټې په کار پیل وکړ، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې کمیټې کار د قانون له موادو سره سم نه ګڼي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تشکیل صلاحیت او وظائف او قانون په 14 ماده کې په 2 فقره کې داسې وایي چې کچېری کمیسیون کې څه تعدیلات راځي، د تعدیلاتو د پیشنهاد صلاحیت د کمیسیون په غاړه ده، نه داسې چې یو بل څوک د بهر نه راځي. اصلاحاتو سره موږ مخالفت نه لرو، مجریان موږ یو. زموږ نه پوښتنه وکړي، قانون هم دا صلاحیت موږ ته راکړی دی.
له دې وړاندې ولسی جرګې هم ویلي و چې د انتخاباتو د کمیسیون د تشکیل دندو او صلاحیتونو په اړه د ولسمشر د فرمان له ردېدو وروسته د غوراوي کمیټه قانوني نه ده. د غوراوي کمیټې دا هم وویل: هر څوک چې د انتخاباتي کمیسیونونو غړیتوب ته کاندیدیږي، خپل اسناد د جدي تر 24 نیټې پورې وروسپاري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غنی ویلي چې حکومت چمتو دی چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو راتلونکي انتخابات د نوي لمریز کال د اوړي او منی ترمنځ وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي چې نږدې 4-5 کاله مخکې د پروختون شوکت خانم کنسر هسپتال کې د افغان طالبانو د یو مشر درملنه شوې وه. که څه هم نوموړي د طالبانو د دغه مشر نوم نه دی اخیستی، خو وایي چې دای هغه وخت په دې وپوهېده چې د طالبانو لخوا ورته د خپل مشر د درملنې په خاطر د مننې لیک ورغی. زموږ همکار دا مرکه اورېدلې او دا راپور یې برابر کړی دی.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان انکشاف کړی چې دغه هیواد د پنجاب صوبې په مرکز لاهور کې د دوله خوا په جوړ شوي شوکت خانم کینسر هسپتال کې د افغان طالبانو د جګپوړي مشر درمل نه شوې ده. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په شپه د پاکستان د شخصي تلویزیون جیو د روانو چارو په پروګرام کیپیټل ټاک کې د مرکې په ترڅ کې وکړې. که سه هم عمران خان په دغه مرکه کې د افغان طالبانو د مشر نوم وانخیست خو ویې ویل د هغه وخت پوه شو چې د ده په روغتون کې د طالبانو د مشر درمل نه شوي کله چې طالبانو هغه ته د خپل مشر تر درملنې وروسته د منل لیک ولیږه. عمران خان د خپلې مرکې په یوې برخه کې د شوکت خانم هسپتال د لاسته راوړنو په اړه وویل چې دغه هسپتال ته پر پاکستاني ناروغانو سربېره ګڼ شمېر افغان ناروغان هم ورځي او زیاته یې کړه. زمونږ هسپتال ته د پاکستان د ټولو صوبو د خلکو علاوه افغانان هم راځي. څلور پنځه کاله مخکې ماته معلومه شوه چې زمونږ په هسپتال شوکت خانم کې د افغان طالبانو د یو مشر درملنه هم شوې ده، خو زه هغه وخت په دې پوه شوم چې کله ماته د هغوی له طرفه د خپل مشر درملنې په خاطر د مننې لیک راغی. که څه هم نوموړي دا ونویل چې دغه افغان طالب مشر ته څه ډول ناروغي ورپېښه وه، خو ویل چې دا پېښه نږدې پنځه کاله مخکې شوې ده. عمران خان دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې نوموړي د سه شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې هم د شوکت خانم هسپتال دویمه څانګه پرانسته. نوموړي د دغه هسپتال په پرانستون کې وینا کې ویل چې د دې هسپتال څانګه په پېښور کې ځکه جوړوي څو د خیبر پښتونخوا او قبایلي ترڅنګ د افغان ناروغانو درملنه هم پکې وشي. عمران خان د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر دی چې د 2013 میلادي کال په مئی میاشت کې د دې هېواد په عمومي انتخاباتو کې په خیبر پښتونخوا صوبې کې ډېرې څوکۍ واخیستې او دلته یې د جماعت اسلامي په ملاتړ ګډ ائتلافي حکومت جوړ کړ. نوموړي څو کاله مخکې پر قبایلي سیمو د امریکا د بي پیلوټ الوتکو د بریدونو په احتجاج کې په پېښور کې یوه اوږده احتجاجي ناسته کړې وه او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو اکمالاتي لار هم بنده کړې وه. د یادونې وړ ده چې عمران خان یو مهال د پاکستاني طالبانو پر ضد د عملیاتو مخالفت کاوه او ټینګار یې کاوه چې له هغوی سره د خبرو اترو لار خپله شي او همداراز یې په پېښور کې د هغوی د سیاسي دفتر پرانستو غوښتنه هم کړې وه.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري په راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي چې نږدې څلور پنځه کاله مخکې د ده په روغتون کې شوکت خانم کینسر هسپتال کې د افغان طالبانو د یو مشر درملنه شوې وه. اوس هم راځو د فوټبال یو خبر ته. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پرون د سریلانکا د فوټبال ټیم ته ماتې ورکړه او د جنوبي آسیا د هیوادونو د فوټبال وروستۍ مسابقې ته یې لاره پیدا کړه. د افغانستان د فوټبال ټیم پرون سریلانکا لوبډلې ته پنځه ګولونه ورکړل. ټاکل شوی چې وروستۍ مسابقه به یې د هند په وړاندې وي. دا چې دا مسابقه به څه وخت وي او افغان لوبډله ورته څه چمتووالی لري، په دې اړه پام وکړئ د فرشتې جلالزی راپور ته.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیا د جنوب هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ د ګټلو لپاره فاینل مسابقې ته ورسېده. د افغانستان لوبډلې پرون سریلانکا ته پنځه ګولونه ورکړل، خو د سریلانکا لوبډله د یوه ګول په وهلو هم بریالۍ نه شوه. د افغانستان د فوټبال د لوبډلې مرستیال روزونکي علي اسکر لالی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ملي لوبډلې لوبغاړي د اتلولۍ د ګټلو لپاره تیاری نیسي. د افغانستان وروستۍ یا فاینل مسابقه له هند سره ده. شاغلی لالی څرګنده کړ چې هند پیاوړی ټیم لري، خو افغان لوري به هڅه کوي چې د آسیا د جنوب هیوادونو د فوټبال د سیالیو د اتلولۍ جام کابل ته یوسي.
ما تمام تلاش خود خاط کردیم که جام به کابل بیاریم. تیم ما قوی تر از تیم
موږ به ډیره هڅه کوو چې جام کابل ته یوسم. موږ لوبډله پر هم پیاوړی ده. موږ د هغوی په پرتله ښه انسجام او ښه تیاری لرو. موږ لوبغاړي په شروع یا سیالۍ ته تیاری نیسیم. موږ لوبډله بشپړه تیار ده چې د آسیا د جنوب د هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ له لقبه دفاع وکړي. د افغانستان لوبډلې د پرونی مسابقې د لومړۍ نیمایي په وروستیو شیبو کې اول ګول وواهه، خو په دوهمه نیمایي کې د ګولونو سلسله جاری وه او سریلانکا په دفاعي حالت کې وه. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا د جنوب د هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ په سیالیو کې تر اوسه 15 ګولونه وهلي او یوازې یو ګول یې خوړلی دی. افغانستان د بنگلاديش لوبډلې ته د 0 په مقابل کې 4، د بوتان لوبډلې ته د 0 په مقابل کې 3، مالدیف ته د 0 په مقابل کې 4 او بل اخر پرون سریلانکا ته د 0 په وړاندې 15 ګول نو ورکړل. د دې سیالیو کوربه هیواد هند په مخکنی سیالی کې مالدیف ته په 3 ګولونو ماتې ورکړې ده. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په 2013 میلادي کال کې هم د آسیا د جنوب هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ په مسابقې کې د هند لوبډلې سره مخامخ شوې وه او هغه مهال افغانستان هند ته د 0 په مقابل کې په 2 ګولونو ماتې ورکړې وه او د اتلولۍ جام یې ګټلې وه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین څخه لیکلي، څنګه ښه کار وشو چې بیا د سولې خبرې پیلېږي. ګوهر الله له خوست څخه لیکلي، خو خدا پرست طالبان اوس پوهیدلی دی خو هغه طالبان چې د پردیو لپاره خدمت کوي هغه خ پودی خو بیا هم جګړې ته دوام ورکوي. نور محمد حقیار له هلمند څخه لیکلی د کاغلی اشرف غنی هڅه او کوخخ د سولې لپاره د سایلو وردی. عبدالستار ملک زی له هلمند څخه لیکلی چې د روسانو مرسته له طالبانو سره په حقیقت کې په افغانستان کې د بلې نوې نیابتي جګړې پیل دی. او رحیم الله مقدس د هلمند له مرجع څخه لیکلی چې زما په نظر د روسیې اصلي هدف د طالبانو له همکارۍ څخه دا دی چې روسیه غواړي له امریکا سره خپل نیابتي جنگ د سوریې پر ځای په افغانستان کې مخته یوسي. 8:30 شوې لاند خبرونه له اجمل تورمان ناورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل او اسلام آباد یو لړ جدي مسلې لري چې باید د خبرو له لارې حل شي. د وزارت وایي قاضي خلیل الله پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه ته وویل د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو را روانه غونډه به چې د امریکا او چین استازي ساري د افغان حکومت او طالبان د سولې مذاکرو پیل ته ښه فرصت وي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په زابل کې هغه لس ملکیان د انسان تښتونکو له منګولو خلاص کړي چې څه موده وړاندې د کابل کندهار په لویه لاره له موټر څخه ښکته شوي ول. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پرون سریلانکا ته په 5 ګولونو ماتې ورکړه. له دې سره د افغانستان لوبډله د آسیا د جنوب هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ فاینل سیالیو ته لاره پیدا کړه. د بلجیم پولیس وایي چې لږ تر لږه شپږ تنه د دې هیواد په پلازمینه بروکسل کې د نوي عیسوي کال د نمانځلو په ځانګړو مراسمو کې د حملو د پلان په تور نیولې دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې اداره وایي چې په 2015 میلادي کال کې لږ تر لږه 55,000 کسان په دې هیواد کې په جګړه کې وژل شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د ملي امنیت یو نوې کړنداره تایید کړه. دا کړنداره په امریکا تور لګوي چې له سیاسي، اقتصادي او پوځي لارو او د معلوماتي فشار په مرسته د روسیې د منځوي کولو هڅې کوي.
8:02 شوې لجمن سره سم یو کلی زرغګونه ډرامه درته لرو. او ورپسې د یوسف خان زدران په کوربتوب د ډرامې په اړه ژوندۍ بحث هم لري. یاده مباسي
یو کلی زر غاگونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې څارنوال د فرزانې په ماشومتوب ودول غیر قانوني عمل وګڼه. اوس راځي واورو چې نعیم او هغه کسان چې د فرزانې په ودولو کې لاس درلوده څه دلایل وړاندې کوي.
نثار احمد ډیره موده مې نوی لیدلی ښه خوی
مننه خیم سید وروره. هغه د ځمکې لانجې سره لږ سرګردانه وم.
څنګه سوه ستونزه مو حل سوه؟
هو وروره، ځمکه مو له دعوې خلاصه سوه. د شاغا پیسې مې بیرته ورکړې.
رښتیا ګل محمد هم نشته؟ تا خو هغه ته پور ورکړی و، بیرته یې درکړې؟
هغه مخکې له دې چې لاړ شي زما پورې راکړه.
په څه ډول پور دې ورکړی وي؟
حسنه پور و، د ګل محمد لاس سخت بند و او ما سره پیسې هم داسې پرتې وي، بیا مې ورکړې.
یار هغه ورځ مولوی صاحب مسلې کولی، ویلې د حسنې پور ورکول ډیر اجر لري.
بس خدای دې لاس برابر اجر درکړي. کومه خوښه وي اصلي خبرې ته به راشو.
او سمه ده، ښه سیده وروره. نه پوهېږم چې ته به څه فکر کوي، خو موږ راغلي یو چې خوشحاله مو رخصت کې، نور مو مزه ورونو.
نه د زورولو خبره نه ده، از موږ د اولادونو د ژوند خبره ده.
زمیم دی زوی خوشحالی غواړم، خو ډیر وخت شو تش لاس مولېږي.
سعید وروره ته خیر کار دی، بیړه به پی وکو.
نثار وروره ته به خبرې چې د احمد خبره لا تر اوسه د قدیر د لور سره په ځای پاتې ده. تاسو هغه خبره څنګه کړله؟
سعید از ما زوی په خبرې له قدیر نه سخت خفه شو، چې ولوارې پرې دوه برابره کړ. دا ستونزه خپله قدیر جوړه کړه.
ته خپه نسی، تر څو د قدیر د لور خبره یو طرفه نسی زه څه نسم کولی. د مسلې پای ته باید فکر وکړو، داسې د نیمې لارې پریښي خبرې بیا وروسته لانجې جوړوي.
زمونږ خبره د قدیر سره ختمه ده، زما زوی د قدیر د لور سره وعده نه کوي.
صابره وروره دا کومه وړه خبره نه ده، د ژوند مسله ده. ته اوس ګوره نیم په ځان او پلور څه کارونه وکړل؟
صحیح ده وروره، زما د خورزی خبره د قدیر د لور له موضوع سره فرق لري.
او ستا او د صابر اولادونه خو شکر پودي او عمرونه یې کم نه دي.
هو ما ته هر څه معلوم دي. د خورزی سره مې زه خپله پورته کښته منډې وهم، همدانه بیا هم غوښتی یو، باید ورشو. پرون ونه شو چې ورځ رانه لاړه.
خدای به خیر کړي، خو یوازې د سن خبره نه ده، دلته د قدیر د لور مسله نامعلومه پاتې ده. دا وړه خبره مه بوله، بیا به خدای مکه موږ به هم په محکمو ګرځو.
خدای دې نه کیسه ای ده، زه واده در کوم چې هیڅ خبره هم نسته.
نه مه خفه کیږئ، زما کور ستاسې له سره جار، دا خبره ماته لانجمنه ښکاري.
څه شوه دغه ده؟ ښه فرزانی، دا د عریضه ده، خپلې ټولې خبرې دې پکې ولیکلې؟
او سرنوال صاحب، ما ویل ماما مې راته لیکل.
ښه، هر څه سمیږي له خیره، نور به غم نه کوي.
سرنوال صاحب، زما درسونه هم ټول پاتې دي، ما هم نه غوښتل چې واده وکړم، ولې دې ماته د عریضې لیکل ونه ویل؟
څنګه چې په فرزانی باندې ظلم شوی، په تا هم ظلم شوی. الکه مریضې کولی شي، خو ستا ته اړتیا نشته چې عریضه ولیکې، همدا د فرزانی عریضه بس ده.
بیا مې نکاح څنګه کیږي څارنوال صاحب؟
کومه نکاح؟ نکاح چیرته وه؟ ښه خیر، بیا به په محکمې کې په دې اړه قاضي حکم کوي، تاسې باید فامیلي محکمې ته مراجعه وکړئ.
څارنوال صاحب، که زه د واده په مراسمه کې وای فرزانه مې نه ودوله، ټول ویل چې ډېرې ژړل. زه په ښار کې وم، سبق ته تللی وم.
او ته خو یې پرېږده چې زما عریضه سمه ولولي.
ښه ښه، لولمه یې. فرزانه د محمد نعیم لور چې تره او پلار مې په جبري واده مجبوره کړم، اوس په دې نکاح رضایت نه لرم.
سمه مو لیکلې؟
هو سمه ده، یعنې ته د تره او پلار په زوره واده کړې؟
هو سرنوال صاحب، ډېر مې وژړل، هېچا مې خبره نه منله. تره مې وویل دا رواج دی، ته هم په ماشومتوب کې ور په نوم کړې وې.
زما پلار هم ویل چې د ناموس خبره ده، هغه دې په نوم ده، همدا هم رواج دی، باید واده وشي.
ښه، حتماً به هغوی پوه شي چې دوی څه کړي او چا ته یې بد رسولي.
وی دا اور خو بخی مړ شوی. شیبه مخکې مې لرګي ور اچولې، یا خو دا ژمی څومره جنجال لري. د اسلام پلاره، ځان ته د خلاصون یوه لاره پیدا کړه، که نه نو نوم به مو د ښار په دروازو ولیکل شي.
اوس نو خبره د خبرې نه تیره شوې ده، هیڅ هم نشم کولی.
که د لاواله فکر کړی وای دا ورځ به نه راتله.
ته مې په زخمونو مالګه مه دوړوه وښځې، اس هم په ډېرو فکرونو لیونه شوی یم بخي.
رښتیا وایم د اسلام پلاره، اول خو د پردۍ لور سره څه کار و. بله بله خبره دا چې نه جینۍ او نه یې مور و پلار رضاو، تاسې په خپله سرزوري جینۍ وکړه.
پردۍ لور وریره مې واخر، او بیا نعیم خپله واګ را کړی و.
اوس خو نعیم نسته، رښتیا به سره وایو د اسلام پلاره. نعیم ته خو تا خپله ورورې مخته کړه، که نه هغه چیرته منل؟
یاره شفیقې، که زه خبر وای چې داسې په کلي کې شرمیږو، چیرته مې فرزانه په دې کم عمر کې وده وله.
ډېر مې وویل چې د اسلام ژوند تباه شو، د دې ماشومې ژوند مه خرابوي. نه نه، چیرته چا منل؟
لا حول ولا غلی شوه ښځې، یو خو تا په دې ډېرو پیغورونو غوږونه راته وخوړل.
پیغورونه به ولې درکوم؟ هماغه د اسلام و ګلالۍ جنجال و چې هغه نسیم پکې ځواني مرګ شو.
که نسیم د اسلام په وژلو پسې نه وی وتی، ولې به مړ کېده خپله؟
او که تا هم د فرزانې د واده په شان هماغه وخت سرزوري نه وای کړې، د اسلام ژوند به هم داسې په سرکونو نه تیرېده.
ګوره شفیقې، په دې کلي کې خو یوازې زه نیم چې وړه جنۍ مې واده کړه، زموږ د کلي څو جنکیانې همداسې وړې واده شوي دي، همدا رواج دی. نو اوس نو صابر ډول غاړې ته اچولې.
په هغوی به څوک خبر شوي نه یي، که نه هغوی به هم د فرزانې په شان سخت ژوند درلوده.
زه بابا، د مېړه کور دی، نو هر څه شی یې به نو. اوس زما سره غم دا ده چې نعیم زما نوم ورته نه یې اخیستی چې فرزانه مې ورور ورکړې وه.
د اسلام پلاره، څوک دي دروازې کې؟ به څوک یي؟
ا
د جلسې وخت دی، لس بجې شوې. ښه، هر یو ووایي چې څوک یاستئ او د دې قضیې سره څه تړاو لرئ.
زه نعیم د فرزانې پلار یم.
سرانوال صاحب، زه د لور خان یم، د فرزانې مشر تره یم.
زه د فرزانې د نکاح شاهد یم.
زه هم شاهد وم.
زه د احسان الله پلار ملک ستار یم.
ما ته یې ویل چې د فرزانې او احسان الله نکاح وتړئ.
ښه، مشران خو داسې کار نه کوي، ځکه هغوی خو په شریعت خبر دي، د ماشومانو نکاح یې نه تړي. ته څوک یې بابا، څه کاره یې؟
هغه زه د احسان الله نکاح یم.
صاحب، که په قانون او شریعت خبر وای، دا وړکۍ جلۍ مو نه وادوله. او رښتیا دا خو زموږ رواج دی نو.
ملک صاحب ستارخانه، ستا نه به وروسته پوښتنه وکم. ښه، د نکاح شاهدانو، تاسو په کوم عقل فکر شاهدي ورکړې ده؟ هلک او نجلۍ خو یو هم راضي نه ول.
موږ څه کړی وای څارنوال صاحب؟ پلار او ترې رضا وو، موږ هم شاهدان شولو.
تاسو شاهدان باید په دې پوه وای چې هلک او نجلۍ رضایت لري یا که نه، بیا به مو شاهدي ورکړې وه.
زموږ په کلي کې دا لومړی ځل نه و چې وړه جنۍ وادوله. موږ څه خبرو نو؟
تاسو له قانون هم بې خبره وئ، نو څنګه مو شاهدي ورکوله؟ او ملک صاحب ستارخانه، ته خو د هلک پلار یې، تا باید خپل زوی درس ویلو ته پرېښی وای. وروسته له هغې چې غټ شوی و بیا به دې ورته واده کړی و.
سارانوال صاحب، زموږ په کلي کې هلک او جنۍ په همدې عمر واده کوي. ما خپل خی او چپ لاس نه پېژانده چې واده مې وکړه.
ته د احسان الله نیکه، که په قانون خبر نه وې، په شریعت خو خبر وې. د دې واده مخنیوی خو دې ونه کړ، نکاح دې لا اضافه ورته وتړله.
ما ته یې ویل واده دې راشه، ته یې نکاح ور وتړه. زه هم راغلم، مشرانو همدا غوښتل نو.
ښه، ما ستاسو ټولو خبرې او اظهارات واخیستل. تاسو تر نظارت لاندې، دا چې چاته څه سزا ورکول کېږي هغه به وروسته معلومه شي. موږ په دوه اویا ساعتونو کې ستاسو دوسیه لیږو.
بله درنو اوریدونکو، السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او سلامتی له هیله سره د نن ورځې خبرونه پیلو. زه یوسف زدرانی مو تاسو له یو کلی زرغګونو ډرامې ورسته په یو حقوقي ټولنیز او پونیز موضوع با سوریدو تر بولم. د دې ونې پښتنه دا و چې د نکاح د شاهدانو شرایط څه دي؟ تاسو په دې اړه څومره پوهیږئ؟ په دې اړه ستاسو اوریدونکو نظرونه هم اخلو، خو په خبرونه کې درون میلمه او دینی عالم قاضي صاحب طلب الدین قدیری هم را سره دی. مخکې له دې چې تاسو ته د اړیکو شمیرې ووایم، له مولوی صاحب څخه باید مننه وکړم. علی قاضی صاحب، ستړی مشی، بخیر علی خپلوانه
ده. ډیر سلامت مهربانی
مهربانی مننه. درنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ له خپلو سیمو راته ووایئ چې د نکاح شاهدان ستاسو په سیمو کې څوک او په کومو معیارونو ټاکل کیږي. که پوښتنه یا نظر را سره شریکوئ، نو 0999203540 بلې شمیرې 0982225 د سټوډیو شمیرې دی را سره اړیکې نیولی شئ. قدری صاحب، لومړی تاسو ته راځو، د نکاح د عقد لپاره شرایط څه دي؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ده نکاح په باره کې خو د شاهدانو څلور شروط دي، او په اصل کې خو شروط دوه نور لږ ډېر مهم دي، چې عدل دی او حریت دی. نو دغه نور شهودو کې شته، خو په د نکاح په شهودو کې نو قطم دغه څلور شروط دي چې اصیل به وي، یعنی غلام به نه وي، عاقل بیوی یعنی ماتو یا مجنون ده بنده بی، و بالغ بیوی یعنی طفل بنده بی، او مسلمان بیوی دکه شاید مسلمان ده پر کافر شاید نشه گرده ده. دقا تلور شروع چه موجود بی دو دوگو شهادت پنی کاک صحیح ده.
او دای وازی تاسو ده شایدانو پاره ولی پو مومی که ده نکاح ده اقده صحیح که دو لپاره شرایط نورم ممکن وی اقا اوریدون کتا بیان که
د ساتنې کو خو نوم دغه دی چې اول خو باید دغه وي چې د دوی دواړو سره لیدلی وي. حدیث شریف فرمایي چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ورته عرض وکړو چې ما نکاح وکړه د انصارو سره، بیا ده ورته وي چې تو هغه ولیدل که نه، د انصارو په داسې سترګو کې څه داسې علت شته، نو هغه به دوی لیدلی وای، بیا به دې دا کار کړی و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده ورته وي چې هغه خو مې ونه لیدل. دغه لیدل په مخ کې او د دوی غو موافقه د ټول امور کې چې خسرغه شي بل ځکه په آینده کې حدیث شریف کې فرمایي چې د دې لپاره چې په آینده کې د تاسو مابین کې خلاف واقع نشي نو د دې لپاره دا هم شرط ضرور دی او بل دا دی چې سین یې پوره وي بل او څنګه د سین کې په دې شرایطو کې نو بعضي خطرات وخت کېږي هم دغه رنګ د مور پلور هم ورسره استحبابا ضرور دی اصل خو نکاح د میړه او د ښځې په مابین کې ده خو مګر دا د جواز یا اشتراک د والدینو د اقربو د هم استحبابا ورسره ضرور دی بدون نکاح یو څه خلل پیدا کوي
او مهرباني مولوی صاحب بیا موضوع باندې پات کې کوم اوردونکو کوم زمنګ سره اړیکې نی سیاقو مخلو لمړی اوردونکو کې عبدالقادر دی لکندار ولایت نیم سره اړیکې ولی مهرباني موضوع ته اتمن تاسو موضوع حاکمې موضوع اوري مهرباني خبرونه تراشه مسیق قایصر
باندې سلام علیکم تاسو عبدالقادر تکین يم د کندهار ولایت څخه
وعليكم السلام
نن کچیر مصافي اسلامي اخترازو او حقوق مسایل باندې خبرې کوو چې په ژوند کې دوه انسانانو ژوند هغه کم اسلامي اصول چې دي دوه یا موږ کول هر مسلمانی ټولنه په دې باندې مکلفه ده او زیات مسلمان په دغه برخه کې د مولوی صاحبانو دي چې باید هغه په یو کلی کې د څه د واده مسایل مسره دي نو هغه کم شرعي مسایل چې دي عموما د خپل امامانو پر تړاو لري او خپل خلک دې کوشش کوي راځي د جنوب غرب دوه يم قندهار ولایت کې موږ الحمدلله په شرعي مناسک چې کوشش وسیږو تر دې لپاره چې کم دلته نکاح تل کیږي او وي داوی چې باید پوکسان په خښښې ورته تاسو وکولای شي سبا د دې غني کا شیدان او سیزي او پرخن کې ستونزې پېښونې شي کوم تاسو په نو وای سړی سړی سیمو کې مثلا په ساراو کې په ورسوالي کې ډېر پر دغه څه کې اشاره نه کوي نن نو سره په دغه برخه کې خاصې ملا امامانو ته څه غوښتنه وي چې دوی باید دغه کوم وخت چې دوی په کلی کې یو نکاح سره کیږي دوستي سره مسکی امامان باید په دغه برخه توکي باید دوی ته دعوت ورکړي او دغه د نکاح شروط باید څنګه ورته بیان کړي ټول مهمه اساسي خبره اغاهي ده ترڅو دوی خبر د نکاح لپاره باید شرعي مسایل او دلایل وړاندې کړي ترڅو دوی راتلونکي ژوند هم خوشاله وسیږي او دواړي کورنۍ د جنجالونو مشکلاتو څخه نجات ومومي
مهرباني ستاسو نظر مو خبر کو پښتنه مولوی صاحب خسته د درته وای یو بل اوردونکو مخلو مولوی صاحب بیرته راځو منتظر پات شوې مهرباني ستاسو اړیکه مو سمون سره وصل د ازادي رادیو ده
مله مولوی صاحب صدا پښتنه ده چې د کلی څوار کې بل فرض نه بالغ دا په کوم صورت کې اختیاري بلبل لري یا هغه بیا په کومه طریقه باندې کنه ده چې هغه اختیاري بلوغ دا مېړه چې د دنیا په سبا بلوغ تور شي ځان خلاصوي شي
ساس پښتنه وي قاضي صاحب وخت درته وای مهرباني مولوی صاحب
عبد اول خو محترم القادر صاحب خود دغه شروط خود په نکاح کې د ډیر ضروري چاول مقصد او هدف د لکه مخکې چته هم ودی د یو د عمر د پاره یو دروس اشتراکي ژوند دی د په محبت او شفقت او د اولاد په بدن سره ضروري نو دا په شرط اول دی چې حتما د نکاح باید علني شي د سپورت کې تیرې نه شي او په نس د بعض مذاهب مودني د اعلان شرط دی د جمعې پرواز به بعد پس منځ دین مزدګر زندګی ځکه چې ټول خلک په خبر شي خو سره د خبر ځنی بیا هم دا ضرور ده چې د شاهدان دی شاهدان خو مخکې مرز وکړو چې دغه څلور شروط لري چې اصیل بیبي او عاقل بیبي او بالغ بیبي مسلم بیبي د مسلمان لپاره البته کافر لپاره په څه کم شي کېدای شي نو کبیا دغه شاهدان عدن ونه لري په صورت دین کو کې هغه شهادت دی چې کیږي نو دا شهود کڅو نکاح تخلي نو باید دا کې وي هم دا رنګ دا شهودون چې دا شهادت او دا کې وي د دوه مجلس کې چې کتبي هم نه وي خسته نو باید یو وخت کې کړي دی مابین کې کوم جنجال لودرې مې جنجال خو بده کې لودرې مثلا اکثرا چې د مہر په موضوع کې مہر باندې ور کې وي نو دې لپاره هغه شهودون به موجود وي چغه شادون بیا شادت وای چې موږ دغه نکاح کې شادت ورکو په دوه کې پنځله کایو الله سره کړو دواله کټ څومره مہر وو نو دوغه د فارغ جنجال به دې په واسطه باندې را پکېږي دغه څلور شروط په دوه هغه کې موجود دي په نکاح پر کې نو نور موجودات کو بیا مثلا لګ مهمه دغه چې محدود فی القذف هغه څوک چې په کده پورې تهمت ویلی بیا تثبیت نه کړي بیا هغه تیار دوره ویل کیږي بیا د هغو شهادت نه قبلېږي. خو په دغو موضوع یعنې کوک قبلېږي.
د لومړی اردن کې پوښتنه داسې عبدالقادر ورور ویلې چې که چیرې شرایط خو وي اما د مولوي صاحب مولوي صاحبان یا دیني عالمان چې هلته کښېني که چیرې شرایط یې نه وي پوره فرضاً ناانصافي شوي وي پکې لوړ ولور وي دوی باید آګاهي ورکړي هغه نکاح کې بیا هم کښېني کښېنه نی
ناستای خوب دولمو کې ضرور دی ناستای خود ټول مسلمانانو کې ضرور دی خود عالم دپاره وظیفه یې فقط دغه ده چې هغه به هغه ټول حدود کوم شرایط چې د نکاح دپاره ضرور دی واجب دی و فرایض دی و مستحب دی هغه دوی بیانوي و علما کرام به بیانوي نه تنها چې په مجلس کې په ممبر یې بیان بان کړو د هر وخت
دپاره بیا هم انصاف نه وي په یو نکاح کې چې دوی سره کښېني هغه کې انصاف نه وي مراد شوی یا ولور قیمت وي یا د ماشومانو عمرونه پوره نه وي داسې دې ته پاملرنه کېږي پوښتنه کېږي په دې پسې
خو حتماً هغه به بیا هغه نکاح نه شي تړلی چې هغه شروط یې موجود نه وي نو هغه عالم باید هغه نکاح باید ونه چې ورته وي چې دغه شروط ضرور دي تاسو به دغه شروط په ځای کوي بیا پس دغه به نکاح مابین د دوو نفرو کې تړل کېږي
یعنې کېدای شي چې دوی بیخي جګ شي چې موږ نه کینو په دې
طبعاً طبعاً نو هغه
اما اوریدونکي ډېر دا ګیله لري دا شکایتونه لري چې نه پیخېږي په افغانستان کې داسې نه کېږي چې څوک د لکومې نکاح نه جګ شوی وي چې دا یا په اصولو برابره نه ده یا شرایط پکې پوره نه دي داسې کېږي
نو جناب تاسو ته خو معلومه ده چې دغه د افغانستان شرایط بلکې د بعضو نورو ممالکو به هم داسې بي خوده د بعض شرایط د استعماري د حکومت و بعض استعماري د مالکانو د خانانو دغه شرایط یو استثمار راویلي نو په دوی کې مو علما باید کوشش وکړو چې د استعمار استثمار لاندې واقع نه شي او باید هغه شروط چې په نکاح کې موجود وي هغه حتما په غور کړو لږ غیرت او همت ورسره په کار دی چې د استعمارګرانو دپاره دغسې استعمارګرانو دپاره باید وبویل شي او شرایطو باندې برابر کار وشي دغه وړه خبره نه ده
دویم اوریدونکي د اختیار بلوغ په اړه پوښتنه وکړه فکر کوم
او اختیار بلوغ ارجمند محترم خو داسې پوښتنه وکړه چې دغه نجلۍ که وړه ورکول کېږي مثلا لس کلنه یا اوه کلنه دا ورکړ شو بیا دا اختیار لري که نه لري دغه دوه صورت لري که چېرته دغه ولي اقرب ورکړي وي یعنې پلار ورکړي وي بیا نو دا ځان نه شي خلاصولی که چېرته ولي اقرب نه وي ورکړي برور یا بل چا کاکا یا چا ورکړي وي په نکاح سره بیا نو دا چې بالغه شو دا اختیار لري که دا مړې قبلوي وي یا یې نه قبلوي ای دې اختیار شته قاضي جدا کولی شي
او مهرباني خیر اوسې دوی ځوابونه حتما واخیسته نور اوردون کوم په تمه دي هغوی ته هم ورزو چې پوښتنه لري که نظر لري زموږ سره شریکوي مهرباني خپله ځان معرفي کړه
السلام علیکم همت له پکتیکا نه خبرې کوم
وعلیکم السلام همت خان د پکتیکا ولایته بخیر راغلی مهرباني
تاسو او د تاسو د راډو همکارانو او اوریدونکو او د جناب میلمه سره ته زلولو کومې سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام مهرباني
کوم حدیث له حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یای نکاح نکی دی کونډې تر څو پورې چې دی اذن یا اجازه نه ورته کړي او نکاح دی بالغې دی فکرې نه کېږي تر څو پورې دی اجازه نه کړي خو ګورې په دې کې د علماو په خپل مابین کې اختلاف ده که تاسو دوهم جیل د مشکات کتاب نکاح وګورئ په دې کې اکثر علما دې ته تللي دي چې نکاح کول یا نکاح جائز ده او په دې کې اختلاف هم نشته د بکري او دې سند په دې باندې نیولی ده د نابالغې د ماشومې چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې خپله لور حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړه نو هغه نابالغه وه او د هغې عمر د 50 کالو وو او په نهه کالو کې دا ورته واده شوه نو که چېرته نکاح د نابالغې جایز نه وای نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به حضرت عائشه رضی الله عنها نه ورکوله نو په دې کې اکثر علما خصوصا د موږ د مذهب احناف علما په دې باندې متفق دي چې د فکري جایز ده اما چې څارنوال چې تاسو د ډرامه کې چې څارنوال ورته یایي چې نکاح چېرته ده او نکاح نهشته دا د ما په نظر د شریعت له نظر نه سل په سله کې مثلا دا غلطه ده او په دې ډرامه کې باید تغییر راشي. د علماء سره مشوره وشي په دې هغه کې او دا ورسره په دې باندې خبر
مهرباني
کنو تاسو کتاب نکاح وګورئ مفصل بیان پکې کراوه.
خیر سیمت خان له پکتیکا ولایت او مهرباني تاسو کافی زیات معلومات لودو. بالکل ډرامه چې لیکل کیږي یا اړخیزه مشوره پکېږي مولوی صاحب بیا په دې اړه ته وایي معلومات بدر کې اتمن اختلافي موضوعات دي مولوی صاحب، نو دا ډیر بحث ته ضرورت لري. فکر کوم شاید وخت زمونږ کم وي بیان شي، خو بیا هم کله څو ورته ویل غواړي.
نو د خدای محترم همت صاحب چې یو موضوع دغه د پنځه کلن نه و دوه پوښو چې هغه حضرت ام المؤمنین عائشه صاحب شپږ کلن و هغه د خطبې خبره و بنا چې په اوس هغه وخت کې د دې نه کلن و دو پنځه کلن نه و یو خداول نه خطبه کې شپږ کلن و بیا په دویم کرد کې په بنا کې په عربي چې بنا ورته ویل کېږي مختصر نکاح ورته ویل کېږي یا ازدواج توی ورته ویل کېږي هغه په اوس وخت کې دو نه کلن و. یو خدا دې چې هغه موضوع مستثنا ده د حضرت موضوع کې خبره داده چې د حدیث کې راغلی ده چې حتی پلوری ورکړی و پلوری ورکړی وای و انجلۍ حدیث د ابن عباس صاحب دی چې پلوری ورکړی وه بیا دا راضي نه وه بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم اختیار ورکو چې اختیار لري نو په غوته یم اختیار ورکو.
مولوی صاحب فکر کوم شاید ډېر وخت هغه مطلق عمر خبره هم نه وي، ذهني ودې ته جسامت ته دې ټول تم باید وکتل شي ورسره. مهرباني په دې اړه بیا هم بحث پکار دی. البته زموږ د خپرونې وخت کم دی، خو یو بل اوریدونکی هم اخلو چې دی څه وایي وبخې منتظر پاتې شوی. مهرباني. بلې ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده. دا اوریدونکی خبرې نه کوي، بل اوریدونکی اخلو. بلې مهرباني. رادیو غږ مو بند کړئ، دا اړیکه خرابه ده، بل اړیکه اخلو. بلې ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده. د خپرونې وروستۍ شیبې دي، کله زر خبرې وکړئ. بلې
بلې السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خپرونې ته بخیر راغلی. مهرباني.
روز نکاح د پیغمبر علی السلام نکاح جلا ده. دا چې اوسه په نکاح وشي په نکاح ورکوي زدران صاحب تر څو چې څه ده په بچه ورکول په پښتنو کې دا رواج دی چې د کونډې اختیار هر لیور درلودل دا په موږ کې رواج دی. تر څو چې دغه خرافاتو عناناتو رواجات او دغه دود د سر رسومونه چې موږ لرو تر څو ستنی جامعه څخه دغه جالتونه ورکمت شي او هیڅ څوک په خپل مقصد ونه رسیږي. نو زما د مولوی صاحب او پښتنه دا ده چې مولوی صاحب یعنی څومره علما کولای شي په چې وسط په بدی کې ورکول کیږي یا څه د فرزن په نابالغ سن کې ورکول کیږي دغه علما و څومره کوشش کړی دای ورکی او څومره علما پردغه باندې تاکید کوي چې باید علما د هر سړي مور پلار کاکا دا باید پوچي چې د خپل شزه یې مو سو یا د خپل لور په کم چن کې مو علما و څومره کوشش کوي. اسلام
مهرباني. ډیره مهمه پښتنه و دوی به درته وایي سکه چې باندې ډګر کې کار کوي پاتې شوی دی علما سره ناسته پاسته. مهرباني. خیر اوسې پښتون صاحب.
محترم پښتون صاحب ته ډیر ښه مهرباني وکړه. دا موضوع د حضرت ام المؤمنین عائشه صاحب یو مستثنا موضوع ده. دوی لوشن درلودم نکلی که دا نکاح شو په اتلس کلنی که پیغمبر د دینانه رحلت وکړه د ټول علوم دی پاس کړ ټول صحابه کرام یې دینه پوښتنه کړه. په کوم موضوع کې خبره دغه ده چې صحیح حدیث دی چې په وخت صغارت کې چې ورکول کیږي کوالی اقرب ورکړه نو هغه اختیار نه لري او کوالی اقرب ورنکړه کوکو یا بل څه ورکړه نو هغه بیا اختیار لري. هر چې د کل موضوع دی کل موضوع ختمن د ټول حدیث مده وایي فقه هم داسې وایي چې دینه حتما باید ووایي چې بله زه نکاح د فلان کې سره کړم او دغه نه حتما استیزان وکړه اجازه دینه وغواړي او د بکري نه یې وغواړي. خو بکري خبره دغه ده که بیا دې سکوت وکړم هغه سکوت یې اقرار دی سکوت موضوع د اقرار کې اقرار دی. نو دا چې علماو ته دغه ضرور ده چې دا خبره بیان کړو باید خلکو ته وکړو چې په صغر کې واقعا په اوس شرایطو کې خو بیخي هغه ده هغه وخت کې خو دولس کلنی سین و اوس خو په بل حدیث کې تنه دولس کالم نه دی شرط بلکې دغه بلوغ د پېچلو شیطان بوزي ورکول دغه په شرطي نو دغه په موجوده شرایط کې د اتلسونه کار ته نشي کېدای د اتلسونه پورته کې وجود ډیر ضعیف دی
او اتمن ډیر اوردون خپل پښتني ځوابونه وخت ملي سپ کچيري شهیدان فرزند یو داسې نکاح چاغه شرایط نیو برابر لکه په خوچه اشاره ورته وشو ولور لوړوي ماشومتوب بي رضایت نیو نور 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 څه آیا بیا هغه شهیدان کچيري کې نه تر سوال لاندې راتلی شي
اتمن خو د شهیدان د ملي لپاره چې باندې شهیدان سوال وشي چې دا موضوع چې تاسو سره کړی و سیندی دی انجلی څو او په څه وخت کې و چا ور کړی و فلور ور کړی و کبل چا ور کړی و او یو ولی اقرب و کو ولی آباد و په محضر کې و کبایر محضر کې نو محضر کې شرط په نکو کې چې باید اعلان کې وشي خلک خبر شي چې دا نه کړ
یعنی دوی تعقیب دی شي یا
دوی تعقیب دی شي او د شهادت بیرته ادا کوي ولا تک ته شهادت او مکتوم په هو اسمن قلبه نو ادا د شهادت کوم دغه زګ د محضر د قضا کې به د خپل شهادت بیر ته ادا کیږي مر کې اختلاف پروغ یو په نکو په طلاق کې اختلاف پروغ نو بیا هغه نو کو وخت کې دغه نه بیا هغه وخت کې چې نه کوه کنه وا
او تر سوال لاندې راتلی شي او حتا ګونګار حساب دي
شهادت به مو ادا کیږي
او ډیر زیاته مهرباني مولوی صاحب تاسو سره خبرې خوږي وي اما دا موضوع زیات بحث ته اړتیا لري خو زموږ د خبرونې وخت کم وي ان شاء الله پراتلونکو خبرونه کې بیا په خبرې کوو
خدای دې قبول
کړي نو درنو اوریدونکو هر جمعه تاسو کولای شئ لاتنیم بجې ورسته یو کلی زرغغونه ډراما اوري ورپسې بیا ژوندۍ بحث تاسو هم کولای شئ 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیره ته زنګ وهئ.